السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د دوو ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 تر 30 پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانیسته. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د دې ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2023 کال په پرتله 40% کم شوی دی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 1200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 104 میلیونه ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 2.8 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن دوه په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سېشنبې پورې تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماتې ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یوځای شوی دی. د بنگلاديش اروکونو نوول وسلوالو دی وی سیاسي ډلې پر غونډه بریټ کړی او یو تنه وژلې دی. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکړی چې په دې حمله کې پرون وشو د انتخاباتو دی و نومان په شمول دوه تنه ټپيان شوی هم دی. دا بریټ روسه تر دی وشو چې چهارشنبه پورس انتخاباتي مبارزه پیل شوه. د امریکا د ترانسپورت وزیر شان دافي وای د فدرالي حکومت د رخصتۍ د دوام په صورت کې به د جمعې پورس په 40 لوی هوایي ډګرونو کې د 10% الوتنو لري د لغوه کېدو امر وکړي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې لدی امر سره به د هوایي ترافیکو 14000 کنټرولونکو او د ترانسپورت د امنیتي ادارو 50000 مامورین مجبور شي چې به ماشه کار وکړي. لدی سره به په هوایي ډګرونو کې په پراخ ډول ځنډ رامسه شي، ځینې الوتنې به لغوه شي او یو شمیر به وځنډيږي. د امریکا حکومت نه دی ویلي چې دغه څلوېخت اغیزمن کیدونکو هوایي ډګرونه کوم دي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر پورونه کې به واورئ چې د طالبانو او د پاکستان د حکومت پلاوی نن د استانبول کې جرګه شوې ده. د طالبانو حکومت پلاوی یو غړي دې خبرو ته هیله کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا ګواښ کړی ده.
که دا مذاکرات بریالي نشي نو کوم وضعیت چې اوس دی ممکن نور هم خراب شي.
د پاکستان د دفاع وزیر دغه ګواخ آیا په خبرو اغیز کولای شي؟
یا به افغانستان زمونږ غوښتنې مني ټولې او یا مونږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا بریدو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي.
په یوه ګردي میز کې مو د استانبول خبرې څېړلې دي.
یو فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګره وبړ شي. ورو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي یا د دغه ډګرې په حق کې نه دي.
دا به هم واورئ چې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې د صادراتو له اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو دپاره به یو څه سهولت وي. دا چې بعضې شیان باندې هم ډېر زیات ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن بیا د طالبانو او د پاکستان د پلاوی تر منځ په استانبول کې خبرې پیل شوې. د طالبانو حکومت د پلاوی او غړي دې خبرو ته هیله ښودلې، خو د پاکستان دفاع وزیر وارل مخ بیا ګواښ کړی که چیرې دا خبرې اترې بې نتیجې پای ته ورسیږي نو جګړه به وشي. نور په دې رپورټ کې
استانبول نن د طالبانو او پاکستانی پلاوی ترمنځ د خبرو اترو د دریم پړاو کوربه دی. هغه خبرې چې د پاکستان حکومت د پلاوی غړي ورته هیله ښودلې، خو د پاکستان د دفاع وزیر وارل مخه ګواښ کړی ویلي که دا خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسیږي جګړه به وسی. د طالبانو د حکومت د پلاوی غړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، نن پنجشنبه د نومبر شپږمه یې له استانبول ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې دواړه لوري نننیو خبرو کې مثبتې پایلې ته ورسیږي. خو هاخوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف جی نیوز پاکستانی ٹیلیویژن سره په خپل یو تازه مرکه کې ویلي
کامیابی جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو پھر تو جو اس وقت ایک سیچویشن ہے
کدا مذاکرات بریالی نشی نو کوم وضعیت چې اوس نه ممکن نور هم خراب شي او موږ سره یو لاره ده چې که زموږ د خاورې پر ضد کوم اقدام کیږي یا زموږ هیواد او آبادی هدف ګرځول کیږي نو بیا موږ هم همغه کوو چې له موږ سره کیږي نو جګړه به وشي.
د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد چهارشنبه د نومبر په پنځمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې استانبول کې د خبرو په دریم پړاو کې د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي. د طالبانو په حکومت کې له دې خبرو با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د پلاوی په ترکیب کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د اداري چارو مرستیال رحمت الله نجیب په قطر کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سهیل شاهین د طالبانو یو لوړ پوړی غړی انس حقانی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی او د دې وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی هم شامل دي. که څه هم د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د خپل پلاوی ترکیب نه دی اعلان کړی، خو د پاکستان د حکومت ځینو بخبرو سرچینو هم ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د هغوی لور ته د پلاوی مشري د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر عاصم ملک کوي. د پاکستانی سرچینو په خبره دا مذاکرات نن پنجشنبه د استانبول پر وخت مازدیګر پر څلور بجو پیلېږي چې د دوی د حکومت د ځینو پوځي مشرانو په ګډون د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان څانګې مشر سید علي حیدر ګیلانی هم پکې شامل دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د چارو شنونکي په دې باور دي چې که پاکستان د مذاکراتو په اوسنیو مهمو پړاوونو کې د دوی په خبره منفي او د جګړې بیانونه ورکړي، د مذاکراتو پایلې لا لوړاندې بې ګټې کوي. له دې ډلې د تېر جمهوري نظام پر مهال په پاکستان کې د افغانستان ډیپلوماټ او د چارو شنونکي زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل
پاکستان مخکې له مخکې پریکړه کړې ده او د رسنیو د لارې دوی خپل هغه جارحانه دریځ چې دی هغه وړاندې کړی دی چې یا به افغانستان زموږ غوښتنې مني ټولې او یا موږ حق لرو چې د افغانستان په داخل کې عملیات وکړو یا برید وکړو، چې دا خپله د مذاکرې د روحیې ته ضرر رسول دي او د فشار په توګه باندې خپل دریځ یا خپل موقف په افغانستان باندې منل دي. نو په داسې صورت کې فکر نه کوم چې د دې مذاکرې نه کوم داسې ګټور نتیجه او یا پای دی ولری، مگر که چیرته پاکستان خپلو یتدی منطقې شرایطو ته یو ګوري بیا امکان لري چې یو درې ملارا د جوړجاړي پیدا شي، طالبان هم کولای شي چې تر یو حده پورې په دې برخه کې وسره مرسته وکړي. البته کوم چې د پاکستان خپل مشکل دی، پاکستان باید هغې ته خپله رسیدګي وکړي.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاوی ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له پنځویشتمې تر دیرشمې پورې په استانبول کې وسوې. هغه درې ورځنۍ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لورو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکارۍ تورن کړي وو. خو دې خبرو د دوو نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ او د اوربان د دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېیم پړاو کې د خبرو ترسره کېدو باندې هم توافق وسو. خو دا خبرې اترې تر هغه وروسته پیل شوې چې پاکستان د اکتوبر په نهمه په کابل او پکتیکا کې هوایي بریدونه ترسره کړل چې ګڼو ملکي افغانانو ته پکې مرګزوب لوا وخته. د طالبانو حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي حریم نقص وباله، د غچ اخیستنې لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي مورچلو پراخ بریدونه وکړل چې په پایله کې دواړو اړخونو کې د لسګونو کسانو د مرګزوب لامل شول.
و امریکا چې د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبري امپایل شو. د استنبول د خبرو په مخکینی پړاو کې چې له زنډا او خان سره ملو دوړ لور دی اوربن په دوام چې مخکې د هیپ خبرو کې تر لاسه شوی او موافقه وکړه. په هغه اعلان کې چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10 په استنبول کې د تر سره شوو خبرو په پای کې خبره کړې ویل شوی د نومبر په 6 یعنی نن په استنبول کې د خبرو په دوهم پړاو کې به مراکچیان د اوربن د هوکړې پر نور جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوی چې ټولو لورو دا ومنله چې د څارنې او تایید یو میکانیزم برامسته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکی لوری مجازات کړي. دا چې تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ ترسره شوو خبرو عملا څه نتیجه ورکړي دا موضوع مې په یو ګردی میز کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصر الله ستانکزی او د سیاسي چارو له شنونکي او خبریال سمی یوسفزی سره څېړلې. لومړی مې له ښاغلي یوسفزی څخه وپوښتل چې په دوحا او له هغې وروسته د استانبول د لانجمنو خبرو نتیجه دی څه ډول ارزوي؟ آیا دې خبرو تر اوسه کومه عملا نتیجه ورکړې؟
ګورئ، افغانستان او پاکستان عملا یو بل سره په جګړه کې وو. د دوالو طرفونو زیانونه وشو، انسانان پکې قتل شولو، بمباریانې وشولې او د دوالو ملکونو د خلکو ترمنځ هم جذبات او حد بیخي لوړ یعنی ډېر پورته ولاړو. خو د دې نه وروسته چې کله لومړي مذاکرات وشول په 9 اکتوبر په قطر کې، په یوه کې اقلا دا پرمختګ وشول چې یو جنگ بندي یا دزبندي اعلان شول او تر اوسه پورې دواړه طرفونه په یوه باندې قائم دي. او د قطر مذاکرات د وروسته د استانبول مذاکرات د قطر د مذاکراتو جزونو او دغه تشریح او تفصیل باندې خبرې کول وي چې میکانیزم به څنګه جوړي، یو بل سره تضاد څنګه پالي او دغه مسایل چې دي دا به څنګه حل کړي. نو دقیقا دواړه طرفونه یو ډېر جذباتي حالت نه راوتلي وو. په دغه خبرو کې پرمختګ ډیر زیات نه شو، خو د خپل دوباره شپږم تاریخ خبرو ته ټاکل دا یو پرمختګ وو. او همدا ډول بل اخر یو څه پرمختګ دا وشول چې پاکستان که د افغانستان راتلونکو خلکو لپاره د تورخم او د چمن دروازې خلاص نه کړي، خو د دې خوانه چې کوم افغانان تللو او د ستر مشکل وو هغه د لپاره دروازې خلاص کړي.
مننه یوسف زیسب. ستانزی صاحب، تاسو هم داسې انګیری یم دا څه فکر کوئ چې د دغو خبرو په نتیجه کې یوازنۍ لاسته راوړنه چې شته هغه دا ده چې دواړو لورو تر اوسه پورې دزبندیز باندې درېدلې دي، یعنی اوربند مراد کړی دی، یوازنۍ نتیجه یې همدا ده؟
ظاهراً بله، ظاهراً مثلا دغه ده چې د اوربند دواړو لورو ترمنځ رعایت شوی ده. خو یوسفزی صاحب حتما متوجه ده چې دا د افغانانو د خپل خوښې لپاره د پاکستان حسنیت نه ده چې کډوال خپل خوښه وزي، بلکې دا یو بار و په پاکستان باندې چې کډوال په اجبار سره خپل هیواد نه باسي او د دل لپاره دا په اصطلاح د تورخم او سپرینګ بولډک لارې پرانیستلې. چې دا زه فکر نه کوم حسن نیت وي یا په اصطلاح یو حالت وي چې هغه د ښو مذاکراتو د پرمختګ لپاره یو مثبت پوینټ وي، بلکې دا د پاکستان د 2 میاشتو را په دخوا د مهاجرو د اخراج لړۍ ده او دا فقط د همدغه لپاره خلاصه شوه چې دا حسن نیت نه ده مال نظره.
استانزی صاحب، د مخکنیو خبرو د پای په لمه کې ویل شوی چې دواړو لورو منلې چې په دغو خبرو کې چې بیا تر سره کیږي د څارنې او تایید یو میکانیزم رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل کړي او سرغړوونکي لوري مجازات کړي. دا به څه ډول یو میکانیزم وي او څوک به پرې څارنه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوږده د ډیورنډ کرښه ده او پر دې څار فکر نه کوي چې ناممکن دی چې تر سره شي.
دقیقا اس خبر دا ده چې پاکستان په دغه مذاکرات کې تیر مذاکرات کې په استانبول کې هم جالب غوښتنه درلوده چې ډېر واقعیتونه سره تطابق نه لري. مثلا د پاکستان حکومت یا پاکستانی پوځي چارواکي یا استخباراتي چارواکي د طالبان نه دا غواړي چې دوی ته په پاکستان کې د سولې تضمین ورکړي. یعنی دا ده چې افغانستان یا مجموعه طالبان حکومت دا باید د پاکستان د دوی په اصطلاح د پولو ساتونکي شي، چې دا یو ډېر غیر منطقي غوښتنه ده، بیا یو مستقل هېواد ته دا غیر منطقي غوښتنه ده. مثلا پاکستانیان غواړي چې د ټي ټي پي پر ضد یا د دوی د مخالفو ګروپونو پر ضد طالبان عملیات ترسره کړي. راوت میکانیزم باندې زه فکر کوم چې دا به ډېر مغلق میکانیزم وي چې بیا به په هغه باندې توافق وشي، چې په خصوص هغه غوښتنه چې پاکستان تر هغه ځایه پورې چې موږ او تاسو ورته لاسرسی لرو، هغه غوښتنه چې پاکستان کوي دا به ډېرې عملي نه وي. دا چې ما ته ډېر جالب سوال دا ده چې د پاکستان حکومت یو خوانه د طالبان حکومت په رسمیت نه پېژني، او له بلې خوانه د سرغړونې په صورت کې مجازات. تاسو وګورئ کله چې توافقات امسا کېږي، که چېرې هغه د معاهدي بڼه ولري معمولا دا په ملګرو ملتو کې ثبتېږي. په ملګرو ملتو کې د دوو مستقلو هېوادونو چې هغه د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري دغه له خوا ثبتېږي. بیا وروسته که چېرې تخلفات رامنځته کړي، هغه ته مجازات یا معاهدات په اسلام پرې عملي کېږي. مانا دا ده چې د یو خوانه پاکستان د طالبان حکومت د یو دولت ته عنوان په رسمیت نه پېژني، لکه چې د دفاع وزیر په خپلو آخرو څرګندونو کې هم دا خبرې کړې دي. له بلې خوانه د مجازاتو د تطبیق مسله بل د لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، دا مجازات څوک تطبیقوي؟ کوم مرجع؟ مانا دا ده چې قطر یا ترکیه ټول خبرې د دې ښکارندوی دي چې زه فکر نه کوم چې دا مذاکرات ډېر نږدې شوي وي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې تاسو وینئ تاریخ په اوږدو کې د ډیورنډ دواړه خپل خلک یو خلک دي، د کنټرولول، د په خط کنټرولول، د په هغه باندې نظارت کول. حتی په هغه وخت کې چې ناټو، تاسو په یاد دي چې د ناټو پاکستان او افغانستان ترمنځ داسې کمیټې وجود درلوده چې دا لاین باین کنټرول شي، په هغه زمانه کې هم دا کنټرول نه شو. او د کنټرول لوی علت دا و چې پاکستان په هغه وخت کې له طالبان نه یا د افغانستان د همغه وخت د حکومت له مخالفینو سره مرسته کوله، او دا خط وار وار نقص کړی. نو زه فکر نه کوم چې دا کنټرول هم ساده خبره وي، او د دې میکانیزم هم ډېر وچی. ښه خبره دا ده چې دواړه لوري په هغه واقعیتونه چې په میدان کې دي په هغه باندې خبره وکړي. پاکستانیان لکه چې لیدل کېږي یوازینی شی چې غواړي هغه دا ده چې په دې اوسني شرایطو کې چې د دننه اطمینان حاصل کړي، زه فکر کوم چې کابل لدیدی سره خپل روابط کې تجدید نظر وکړي.
مننه ستانکزای صاحب. یوسف زای صاحب، د پاکستان دفاع وزیر چې د استانبول خبرو نتیجه نه ورکړې، تقریبا ناکامه شوې، خبرداری ورکړ چې د دغو خبرو د ناکامه کېدو په صورت کې اوربند له خطر سره مخامخ دی، د ده هدف څه و؟ یعنی بیا هم پاکستان فکر کوي چې نیت لري که چېرې دا خبرې نتیجه ورنه کړي د افغانستان هوایی حریم نقض کړي او هر چېرې چې غوښتي وي هلته هوایی برید وکړي؟
دا وخت د پاکستان د پوز په منځ کې په دې بحث روان ده. خپله د پوز مشر چې د هغه په اړه باندې ویل کېږي چې هغه ډېر جارحانه فکر لري، او د عمران خان سره یو هم مشکل ده، او په مجموع کې د افغان طالبانو او افغانستان سره هم مشکل لري. هغه فکر دا ده چې باید افغانستان سره یو نظامي ډګر اول شي. خو ورو ورو اوس پاکستان کې دا فکر زیاتېږي چې سیاسي د دغه ډګر په حق کې نه دي. هغوی غواړي چې مشکلات وي، هر څومره وي، باید د خبرو اترو د لارې حل شي. او له دې امله اوس یو ځل بیا په پاکستان کې دا ګونګسې ګډې دي چې د پوځ تیر مشر جنرال باجوه او جنرال حمید ټي ټي پي سره مذاکرات کړي وو، او تقریبا 90% مسائل له ټي ټي پي سره حل شوي وو، او باید د مذاکراتو لار پرې نه ښودل شي. خو اوس خو یو ډول داسې یو حالت راغلی و چې جګړې حالت و، هر څوک مجبور و چې د پوځ چې کوم
یعنی فکر کوي که چیرې د پاکستان حکومت یا هغه د پاکستان پوځ دې ته چمتو شي چې له ټي ټي پي سره خبرې د لانجې یوازینۍ حل لاره ده، فکر کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې دا ترنګلتیا به یو څه له منځه لاړه شي؟
دقیقا. همیشه د افغانستان په دې اوس وخت کې درسته ډیورنډ یو مسله ده، یو تاریخي مسله ده، یو بل سره ګریوان ته لاس نه اچوي. خو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت کې هم د افغان طالبانو مسله وه پاکستان سره، او اوس بیا د ټي ټي پي مسله د پاکستان له افغانستان سره ده. خو دا ما ویلي چې ورو ورو دا بحث زیاتېږي چې دا جګړه بالاخره طالبان هم نشي ګټلی، افغانستان هم نشي ګټلی، پاکستان هم ګټونکی نه ده، او په دې کې به ټول نه زیات زیانونه پاکستان ته رسیږي. ځکه چې دننه به فسادیم جوړ نه ده، مشکلات هم شته ده. او سره دې چې دوی داسې یو فکر ورکوي چې امریکا زموږ تر شا ده، حال دا چې فکر نه کوم چې امریکا د طالبانو پر ضد د پاکستان د دغه ډول بریدونو حمایت کوي، خو پاکستان دا کوشش کوي چې طالبانو باندې یو ډول ذهني فشار یا پابانانو واچي. ځینې کسان په مطبوعاتو کې هم وایي چې دا خبرې چې کیږي یا پاکستان چې دومره لوړ موقف نه خبرې کوي، دا تر شا د دوی امریکا ده. زه فکر نه کوم چې دا وخت امریکا د وغواړي د هیچا د لخوا د طالبان وظفي، ځکه چې طالبانو سره د ښځو او د مېرمنو د بشر حقوقو په مسایلو باندې د امریکې مشکل په خپل ځای ده. خو نور زه فکر نه کوم چې دا وخت د هغوی عاجل ضرورت ته چې طالبانو سره د افغانستان سره د بیا څوک شخړې پیدا کړي. خو بهرحال د پاکستان اوس په منځ کې دوی دا فکر کولو چې افغانستان کې دننه که په کابل کې بریدونه وکړو یا په کندهار کې برید وکړو نو کېدای شي افغان طالبان تر فشار لاندې راشي. ورو ورو دا فکر کوي چې د جګړې د لارې د هوایي ځواک د لارې موږ نشو کولای چې په کابل کې حکومت تبدیل کړو یا تغییر کړو، او دننه طالبان یو کمزور حکومت په صحیح د رسمیت نه لري. خو په افغانستان کې دننه د دې الف نیب پورې اصل بسد افغانستان باندې کنټرول ده. نو افغانستان چې په خوا په افغانستان کې دا حقیقت ته چې پاکستان ډیر بر لاس لرلو، درې څلور حکومتونه چې په افغانستان کې تغییر او تبدیل شوی وو کې مستقیم یا غیر مستقیم د پاکستان لاس وو، خو اوس هغه حالت نه ده. د طالبانو افغانستان دننه دوی پراکسیز یا د دوی په ګټه جنگیدونکي څوک نه لري، لکه څنګه چې طالبان لرلو یا مجاهدین لرلو د ډاکټر نجیب الله حکومت په نسکور کو، یا د تروریزم پر جنگ جګړه کې دوی امریکا سره یو ځای شو طالبانو حکومت نسکور کړو. نو له دې مله دوی بمبار خو کولای شي، خو په دې باور دي چې په افغانستان کې د بمبار د لارې رژیم نه تبدیلیږي. او بل دا ده چې د دغه بریدونو نه وروسته د طالبانو د افغانستان دننه د خلکو دا چې طالبانو سره د دې چې یو ضعیف حکومت ده، د طالبانو د برید نه وروسته پاکستان ګریبان ته مستقیم لاس ور واچولو، په دې مله د طالبانو یو ډول د دې د پالیسیانو سره مخالف لرونکي هم یو ډول طالبانو په دغه صورت باندې طالبانو ته چکچکی وي یا طالبانو ملاتړ کوي، د دې نه هم اوس پاکستان یو ډول یریدلی دی. دوی دا فکر کوي چې خلک به طالبانو خلاف دغه بریدونه نه وروسته راپورته شي، خو چونکې پاکستان سره د خلکو یو تاریخي حساسیت ده، دغه ډول حالت له بل یو هیواد سره شوی وای یا امریکا راغلی وای کېدای شي دومره حساسیت و نه و، خو پاکستان سره د خلکو یو ملي حساسیت ده. که پاکستان له طرفه په هر چا باندې په افغانستان کې برید کیږي، دوی د پاره د بللو وړ نه ده. نو ورو زه فکر کوم د دوی هغه جارحانه فکر او جهانه مو ډورو ورو اوس یو څه د حقیقتونو طرف ته راځي چې دا جګړه دوی په ګټه نه ده او د افغانانو په ګټه هم نه ده، او ورو ورو غواړي چې یو حل راوباسي.
استانزي صاحب، آیا فکر کوئ چې پاکستان غلطه محاسبه کړې وه؟ لکه څنګه چې یوسفزي صاحب ویلې، دوی به داسې فکر کوو چې احتمالا د طالبانو حکومت به په دې شکل کمزورې شي او ولس به ملاتړ ونه کړي. اما معلوم شو چې حتی د طالبانو هغه مخالف مهم څیرو هم خپل غږ وچات کړ او د پاکستان پر ضد څرګندونې وکړي.
ګوري دقیقا هم داسې ده، دا برسېره پر دې چې طالبانو ته ضرر ونه رسوي، طالبانو حکومت ته د تېرېدو او بمبارډمانونو، بلکې طالبانو دوه جالب اقدامات کړي. یو دا ده چې په ټول د لنډلاین کې یو همغږي سره عکس العمل وکړو، او ډېر ځله عکس العمل وکړو چې پاکستانیانو او پاکستاني پوځیانو اصلاً دا تصور نه سوای کولای. له بلې خوا لکه چې تاسو ته اشاره درلوده، پاکستان د افغانستان په عامه ذهنیت کې او لکه چې تجربه هم ښودلې ده، د خپل موجودیت نه راپدخوا تر اوسه پورې معمولا د کابل حکومتونو سره ښې اړیکې نه درلودې، په استثنا د ځینو خاصو مواردو ظاهرا د دوستۍ اما عمیقه دوستي نه وه. هغه مسله دا ده چې هماغه د ډیورنډ د پښتونستان او د بلوچستان مسله د افغانانو په ذهنیت کې یو ملي ارزښت په عنوان پېژندل کېږي. نو هر کله چې پاکستان په کابل کې د هر حکومت په ضد راچتېږي، په افغانستان کې ملي احساسات رابرسېره کېږي، او له هماغه ځانګړي حکومت نه ولو کله هغه سره موافق وي یا مخالف وي، د هغه نه ملاتړ کوي. او دا د دې لپاره طالبانو دپاره مهم شو چې کله برسېره پر دې چې د پاکستان بمبار کوم خاص لاسته راوړنه نه درلوده چې طالبان په هغه کې تغییر وکړي یا په اصطلاح یې تسمه سر وټیټ کړي. بله ګټه یې دا وکړه چې یو ملي روحیه د پاکستان په ضد رامنځته شوه، او لکه چې یوسفزي صاحب ورته اشاره درلوده، پاکستاني مقامات باید ته متوجه واوسي. برسېره د اقتصادي مسایلو د سیاسي لحاظ دا اوس د ډېر بد اپوزیسیون سره مخالف دي چې د پاکستان هر د پاکستان د حکومت هر مثبت اقدام هم تر انتقاد لاندې راوړي، او په سیمه ییز لحاظ هم پاکستان تر فشار لاندې راځي، په دې معنی چې لکن وړي چې دا جګړه را شروع شي او بل اخره پاکستان ته برلاسي شي د لپاره چې چین هم د خپل وفاقي ګروپونه داري او طالبان سره یو ډول تشویق ډیپلوماسي مخته وړي. اخواته هم وجود لري، اخواته مرکزي آسیا، روسیا دوی غواړي چې د طالبان له حکومت سره خپل ستراتیژیک روابط جوړ شي. په دې اساس زه فکر کوم په ټول لحاظو پاکستان بایلوونکی ده، او زه بیا هم دا تکرارول چې زه فکر نه کوم چې پاکستانیان پاکستاني پوځ د دې جرأت وکړي چې بیا د اخواته دوامداره نظامي اقدامات چې ممکن نمایشي اقدامات وکړي د مدار په هیڅ وجه دوامداره نه وي.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو په اړه بحث مول ازادي رادیو واوري. د استانبول د خبرو موضوع د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې د خبرونه د بحث موضوع ده. د افغانستان په وخت د ماخام په وجو د بحث پیلېږي. مهروي
له خبرونو ور اخوا
یو نوی خبر لمخه پاکستانی پوځیان وای چې نن د کندهار پر سپین بولډک بریټ کړي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو وایي شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سربیره پاکستانی پوځیان پر افغانستان دز کړی دی. تلو نیوز خبر ورکړي چې پاکستانی ځواکونو د پنځو بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په استانبول کې د طالبان او د پاکستان د حکومت د پلاو ترمنځ خبرې بیا پایل شوې ده. د ازادي راډیو اوري د ورستۍ پیښې نور جزئیات بل تاسو سره شریک کړو. او سم یو بل راپور، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د حوالې لارې نور هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو د اقدام هرکلی کوي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم وایي هیله مند چې دا پریکړه ژر عملي شي. د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حوالې لارې د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو په پار اریانا افغان هوایي شرکت ته په خپلو فیسونو کې 90% کموالی راولي.
دا سمحال چې لنګدی میاش راهي سید افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ او ترانزیت پر مخ تړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونی خونه د حواله لارې نورو هیوادونو ته د افغانستان د وچې او تازه میوې د صادراتو هرکلی کوي. خوای د اقدام د تازه میوې د صادراتو ستونزه په بشپړه توګه نشي حل کولای. خو دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خان جنل کوتي پنځمبه د نوومبر شپږم ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځانګړي ډول د وچې میوې د صادراتو په برخه کې بیا د اقدام غټور وباله.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي. درچې بعض شیان باندې هم ډېر ستونزمن راځي، لکه کشمش او لکه حتی بادام. تنها په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې، زعفرانو باندې او همدارنګه په ینګه دې باندې دومره ډېر ستونزمن نه دي. هغه تواره کوي تازه میوه که په یو ډالر باندې یو کیلو انار انتقال شي نو هغه شانتی چې باید ګټه وکړي، ځکه هغه شانتی نشي کولی چې تنها کرایه یو ډالر شي. په هر صورت بعضې اموال په تازه میوو کې هم کېدلی شي چې ګټه وکړي.
نوموړی له خصوصي سکتور هم غواړي چې سیالي وکړي، کارګو الوتکې پیدا او په نرخونو کې نور هم کم مالی راولي. په ورته وخت افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنې ویان خالد احمد رحماني هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دوی هیله مند دي چې دا پریکړه ژر عملي شي.
شرایط فعلي که په پاکستان مسدود است تمام بنادر
حال چې پاکستان سره زموږ ټولې لارې تړلې دي، دا د صادرونکو او کروندګرو لپاره یو ډېر ښه تصمیم دی. مونږ چې دا ژر عملي شي
هر چیز وتر به خی تحقق بیافه.
د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د نومبر په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي د نومبر په 4مه د دوی په تازه غونډه کې د اریانا افغان هوایي شرکت ته لارښوونه شوې چې د دې وروسته به فی کیلو صادراتي سوداګري ستوکي په یو ډالر او فی کیلو وارداتي سوداګري ستوکي په 30 سنټه انتقالوي. میکه دا هم ویل شوې چې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د اریانا شرکت لپاره خپل فیسونو کې 90% تخفیف ومني، او اریانا افغان هوایي شرکت ته هم لارښوونه شوې چې وکارګو یا بروړونکي الوتکه وپیری. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بلخ والی محمد یوسف وفات از ازبکستان ته په خپل سفر کې د هغه هیواد د سرخان دریا له والی سره هوکړې کړې چې د افغانستان تازه میوې او سبزي به هغه هیواد ته صادرېږي، او بیا له غزای د هوایي دهلیزونو له لارې چین، روسیه او هندستان ته لیږدول کېږي. باختر آژانس چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه د خبر په خپرولو سره ویلي د سرخان دریا والی چمتووالی ښودلی چې د امکان په صورت کې به د افغانستان د نورو سوداګریزو توکو پیرلو او یا د ګډو صادراتو په برخه کې هم همکاري وکړي. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د اکتوبر 11 راهیسې د طالبان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته تړلې دي چې له امله افغان سوداګرو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د دوی له ډلې د تازه میوې یو سوداګر احمد سمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200 کانتینر
شاوخوا 200 کانتینر په کې یوازې انګور وو، ټول خراب شول او بیرته را وګرځیدل. تقریبا دوه ورځې کېږي چې راستنېدل بیرته پیل شوي دي.
مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې افغان سوداګر له دې امله تقریبا 50% زیانمن شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جیونیوز پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د خبرو تر بشپړېدو د سوداګرۍ په ګډون ټولې چارې ځنډول شوې دي. نن د ترکیې استانبول ښار یو ځل بیا د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د پلو د خبرو کوربه دی او د دواړو حکومتونو ترمنځ د ستونزو د هواري په موخه